Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه د 1399 کال د سلواغې 22مه د 2021 کال د فبروري لسمه په دغه پروګرام کې اورئ چې د عبدالله په طالبانو باندې له نفوذ لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې د خبرو میز ته راولي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دا او ځینې نور مسایل تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15 کډوالو د ستونزو اوریدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیرو پلور په اړه په ادعاو کې ښکېلو بلل شي. او د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې په خپل سری پر یو خطرناکه لوري روانه ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د کرونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روغتیایي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یادې شورا په پرونۍ غونډه کې وشوه. دا نه دي ویل شوي چې د کرونا ضد واکسین تطبیق به څه وخت پیلیږي. هند تازه 15 لک دوزه د کرونا ضد واکسین له افغانستان سره مرسته کړي دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداري ورکوي چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دې ولایت کې د بډوډي د پیروپلور په اړه د ادعاو کې ښکېلو بلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستې په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. ښاغلي قتالی ازادي راډیو ته وویل
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم
لږ تر لږه د داسې مواردو د تکرار د مخنیوي لپاره ویلی شم چې موږ ډېر جدي یو. پر وړاندې یې درېږو او له عاملینو سره یې چې د دې قضیې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې چلند
سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
په هرات ولایت کې د لخمان حکیم په نوم روغتون د بډوډو د ایستلو یا پیوند یوازینی روغتون بلل شوی چې په ناقانونه ډول له بېوزلو خلکو څخه بډوډي پیری او بیا یې په لوړه بیه پلوري. خو د دغه روغتون یو مسؤل ډاکټر فرید اعجاز په تازه څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د پیسو په معاملو کې ښکېل نه دي بلکې د ده په خبره خلک له روغتونه بهر په خپلو کې معاملې لري او یو بل ته خپل بډوډي ورکوي. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره کړې ده. د هلمند الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد 13 ورځ ازادي راډیو ته ویل
دا پروسه ډېر په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړی موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په اوسط ډول سره د 200 تر 300 پورې کسان سبتینامه او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډېر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانیستل شوی چې څو ورځې د مخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لښکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانیستل شو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40,000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. دغه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې پکې چې په 400 المریض کال کې د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکی تذکری وویشل شي. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل وایي موسکو ته د تېرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. بوریل خبرداری ورکړ چې کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د بندي کېدو له کبله د نویو بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. نوموړي چې پرونی موسکو ته د خپل سفر په اړه د اروپا پارلمان ته راپور ورکاو وویل که د بشري حقونو موضوع د خبرو یوه برخه وي نو کرملین د رغند اړیکو جوړولو ته هیڅ لیواله نه ده. د الکسی ناوالنی په نیول کېدو سره د روسیې او اروپایي ټولنې کله سړی شوې دي. د چاپیریال ساتنې وی ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و. څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د هغه سند له مخې چې دې ډلې پرون خپور کړ، د جرمني د مالی وزیر اولاف شولتس په یو خصوصي لیک کې د امریکا د خزانې پخواني وزیر سټیفن منوچن ته د امریکا د طبیعي ګازو د واردولو لپاره د پیسو وړاندیز کړی و. د دغې ډلې اجرایي مشر ساشا میولر کراینر دا موضوع یو رسوایی او ناپاکه معامله وبلله. که څه هم د جرمني د مالیه وزارت په دې اړه ځانګړي تبصره نه ده کړې، خو د یاد وزارت یو ویاند ویلي په دې هکله یوه اعلامیه د جوړېدو په حال کې ده. د نورد ستریم دوه نلیکې چې چارې بشپړېدو ته نږدې دي، تمه د هر کال 100 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له روسیې جرمني ته انتقال کړي. خو د دې نلیکې چارې به په ډسمبر کې د واشنګټن د بندیزونو د ګواښ وروسته وځنډېدې. د برما میانمار پولیس پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت یې له پامه غورځولې و ډزې کړې او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دې هیواد قهرېدلي او په اعتراض خلک د تېرې اونۍ د کودتا وروسته د دغه هیواد خلک قهرېدلي او په اعتراض راوتلي دي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې د دوی اعتراضونو دوام وکړ. اعتراض کوونکي نظام په دیکتاتوري تورنوي او د میانمار د منتخبي مشرې آنګ سان سو چی نیول کېدل غندي. او د بیتکوین بیا په بي ساري ډول وړه شوې او د سیشمې پرس 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغې نامتمرکزې ډیجیټلي پیسې ارزښت د دوشنبې پرس وروسته له هغه 20% لوړ شو چې د تسلا موټر جوړونې شرکت اعلان وکړ. په جنوري میاشت کې 1.5 میلیارد ډالره بیتکوین رانیولي. تسلا ویلي په خپلو راتلونکو معاملو کې به بیتکوین ومني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د کابل او څو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه 4، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مونده هوا حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په طالبانو باندې له اغیز لرونکو هیوادونو وغوښتل چې دغه ډله د سولې خبرو ته راولي.
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، در اینکه اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
په هندوستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به یو پلاوی ټاکل کیږي. د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی:
حدود 21,000 افغان در کشور این به سر میبرند، 5,000 تنش به خاطر دریافت پرندگی به یونسیار درخواست سند دادند.
د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا ویروس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. د ژوند رنګونه به هم درته خبر کړو.
ام د اوس د هوټل له بغل نه پیلي موږ لږ زره چې ساز اواز ډېری په موږ ډېر بد لګېږي. کاشکې د ټیفتیا موټرونو کینیو دغه دې بعد.
The بیا مخرا غلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پر هغو هیوادونو چې د ده په وینا پر طالبانو اغیز لرونکي دي غږ وکړ چې طالبان د سولې د خبرو میز ته وهڅوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي سطح لا هم ډېره لوړه ده او دی وایي د طالبانو له دغو کړنو اندېښنه لري. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
عبدالله عبدالله له طالبانو غواړي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي. ښاغلی عبدالله پرون د دې شورا د رسنیو او عامه پوهاونې د کمیسیون په پرانست غونډه کې دا خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه
توقع ما از حرکت طالبا از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که
د طالبانو له حرکت څخه متمه ده او له ټولو هغه هیوادونو څخه چې د دې بهیر ملاتړي دي او اغېز ورباندې لري غواړو چې هغوی د خبرو میز راتلو ته وهڅوي. د افغانستان د مسایلو په اړه په بل هیڅ ځای کې د پردې تر شا هیڅ شی د پرېکړې وړ نه دی. په داسې حال کې چې د قطر څخه د مذاکراتو د کوربتوب او د امریکا او نورو هیوادونو د هڅو او ملاتړ څخه مننه کوم. یو ځل بیا له ټولو نړیوالو متحدینو، اسلامي هیوادونو او نورو سیمه ییزو او نړیوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ټولو امکاناتو سره د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي.
تمام امکانات د ریارسه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرند.
نشته یو میشت کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازو په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د سولې بهیر د دغو دریو هیوادونو له مشرانو سره د بحث مهم مسایل وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مذاکرات بند سوي نه دي، بلکې د پوینا په خبرو کې ځنډ یو طبیعي خبره ده. په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لمړني پړاو له پیل سره په هیواد کې د اوربند او د تاوتریخوالي د کموالي هیله پیدا سوې، خو د چارواکو په خبره تاوتریخوالی تر پخوا اوس لا ډېر سوی دی. ښاغلی عبدالله په پرونۍ غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر ډیره تاوتریخوالی کم کړی دی.
د مایوتو کچه چې لوړوالی زموږ د خوانه نشته دی، بلکې اصلا په دغه مایوتو په کچه په لوړوالی کې لوی لاس خپله دی. همدوی دی دوی دغسې اقدامونه او بمبارونه کوي چې مجاهدین عکس العمل ته مجبوروي.
په همدې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزي د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په یوې آنلاین غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړو سطحه ډېره لوړه ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې د طالبانو د کړنو له کبله اندېښمن دی، هغه کړنې چې د په خبره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې تر ارزونې لاندې دي. دغه لوړ پوړي جنرال ویلي چې د امریکا ستراتیژیک هدف دا دی چې پرې نږدي طالبان افغانستان د امریکا پر ضد وکاروي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي توافق له مخې که طالبان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او تاوتریخوالی کم کړي، نو امریکایي سرتیري به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په یوه تازه راپور کې بیا راغلي چې واشنگټن باید د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دې راپور کې چې د فبروري پر 3 خپور شوی او د امریکا دواړه ګوندونه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په جوړولو کې رول لري، راغلي چې امریکا په افغانستان کې خپل سرتیري کموي، خو په دې شرط چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ راسي، طالبان تاوتریخوالی کم کړي او القاعده شبکه مهار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نوریاس نوری د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
دیفنس پوست او رسپانه په کابل که ده هدفی و جنو او چاودنو زیاد والی تا پامده والی اولی که پرون سیشن بیدی و وزارت سلور کار کون که پی و حمله که و جل شل. ده او رسپانه پا لیکنه پا ده خار که نجدی هر او رس سهار ده خلکو ده گنگونی پا وقت که حمله که گیاو ده سیاستوالو خبریالانو مدنی فعالانو قاضیانو او دینی آلمانو پا گردون پیجندل شوی افغانان پا که پنخه که گی. در کابل ده امنی قماندانه وایاند فردوس فرامرز وجل شوی کسان ده کلو دی بیارغوانی و پراختیا وزارت کارکون که و بلل چه پا وینه پر موتر وصلوالو دزی وکری و پکی وجل شل. در پولیسو پا وینه پا هم ده ورس پر خار که پی و بل دولتی موتر پا هدفی ماین چاودنه که یو ملکی و گره تپی شو. دیفنس پوست لیکی افغان و امریکایی چارواکی طالبان ده شخلو ده دغی چپی مسئول بولی خو دارداله ده تورن ردوی. در ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د شخړو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره پر هغې موافقې له سره کتنه وکړي چې د تیر کال د فبروري 15مې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې. دغه موافقه له افغانستانه تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره پرانیزي، خو د بایدن د لوړپوړو امنیتي سلاحکارانو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې د دغو ځواکونو وتل ښایي وځنډېږي. طالبانو گواه کرده چه که امریکا لدوی سر پشوی موافقی عملو نکری نو بپر امریکایی و نورو نریوالو زواکونو بریدون بیر تپیل کری. ده دغی موافقی لمخی طالبانو تر ووز پر امریکایی زواکونو چه شمیری پا افغانستان که ده تیر جنوری میاشت پنیمایی که دو نیم زرو تراکم شوی لحملو درده کرده. کانادای دیجیتال ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته پام اړولی او لیکي یوه ډله امریکایان د جو بایدن له ادارې غواړي چې تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه ډله چې د کوچ ورونو په نوم یوه شتمنه کورنۍ ملاتړ کوي د بایدن له ادارې دغه غوښتنه په یوه تبلیغاتي کمپاین کې چې نوی پیلوي کوي. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د بایدن د امنیتي سلاحکارانو ملي ټیم هڅه کوي په دې اړه پرېکړه وکړي چې آیا له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل وځنډوي. یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې که له وخته مخکې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړي ممکن ترهګري بیرته احیا او په افغانستان کې شخړې لا زیاتې شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي دغه ډله په پام کې لري چې په پیل کې یو میلیونو دوه نیم لکه ډالره په هغه سرتاسري کمپاین چې یو شعار به شل کاله اوسې وخت دی ولګوي. دا ډله غواړي په دې توګه نور امریکایان له ځان سره یو ځای کړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ډېره اوږده شوې او پر سپینې ماڼۍ او قانون جوړونکو فشارونه راوړي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. دغه ډله له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې یوې بلې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو په نوم ډلې په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې د جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه دې د امریکایي ځواکونو ایستل وځنډوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هند کې د شاوخوا 15,000 کډوالو د ستونزو اورېدو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې هغه هېواد ته به سفر وکړي. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقي په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې ویل په هندوستان کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حل لپاره به یې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ سي. ښاغلي اخلاقي د افغانانو د هیواد پریښودلو اصلي عاملان طالبان یاد کړه، خو طالبان دغه خبره ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د دریم هیواد لپاره د زرګونو افغانانو نامعلوم برخلیک په هندوستان کې. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت اوس د افغانانو د ستونزو د حل لپاره لار لټوي. په هندوستان کې د غمیشت افغانان د زده کړو له بې برخېتوب او وزګارتیا په څیر له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقي وایي د دغو افغانانو د ستونزو د حل لپاره په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی هندوستان ته لیږل کیږي.
په هندوستان کې 1,000 افغانان ژوند کوي. شاوخوا 15,000 کسانو یې نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د پناه اخیستنې اسناد وړاندې کړي، د دې لپاره چې ستونزې په سمه توګه حل سي. او هلته موږ یو اتشې ته هم اړتیا لرو، نو ومو په تیله چې یو پلاوی هند ته واستوو.
د کډوالو وزیر وایي افغانان په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي چې وزارت یې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې لري. هغه ویلي یو شمېر شمیر هیوادونو سره د افغانانو د جذب په خاطر هوکړه لیکونه هم په پام کې شته. ښاغلی اخلاقی له افغانستانه د افغانانو د وتلو اصلي عاملین طالبان یاد کړه، خو طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي چې دغه چاره خپل افغان حکومت پیل کړی تر څو د خلکو ذهنونه خراب کړي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 2,450,000 افغان کډوال په پاکستان کې او 2,470,000 کډوال په ایران کې میشت دي، چې په دې کې شاوخوا 1,000,000 په پاکستان کې او 1,000,000 کم په ایران کې د استوګنې رسمي اسناد لري. نا امنی او د سولې نامعلوم برخلیک چې دغو افغانانو بیا راتګ هیواد ته سخت کړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د خښتو په بټیو کې زرګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړو په ګډون له خپلو نورو حقونو بې برخې شوي دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي له بټیو قرضدار شوي او که اولادونه ورسره کار ونه کړي نو په یوازې ځان نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ د خراپور ته.
لسکلن علی خان له خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. د وای شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پریښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لاګي نشکر منګ مرسر لګ مجبوري ده. دزې زر یو نیم زر وباسو پډیره سخت.
نه کلن ضیاءالحق یو بل ماشوم هم په دې بټۍ کې کار کوي. دی د خپلو ستړیاو او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې که لاس نیوی وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل شي نو وبه کولی شي چې زده کړې وکړي څو په راتلونکي کې له دې برخلیکه وژغورل شي.
د سیدا د کور سامان وړه یو دغه قرضدار دلته دغه متر دغه کی چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او ضیاءالحق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کولو ته اړ شوي، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کولو ته اړ او له خپلو حقونو ناخبره دي. د علی خان او ضیاءالحق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو که ماشومان ورسره په کار کولو لاس یو نه کړي نشي کولی چې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
داسې مشکلاتو سره مخامخ شو چې بس دغلته مکتب دی دغه ځای کې، او د دغه مکتب ته لکه د تلو شان د دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دی او مقصد زه نشم کولی ځان ته. نو دې بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسې دغه واړه برونه سوال تکینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خښتو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10,000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې له 4 تر 10 ماشومان په کار بوخت دي. د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د خښتو د بټیو د ټولنې مرستیال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنیو د غړو په څیر دي او وخت په وخت یې په مسؤلینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه غږ کړی. خو
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق لومړنۍ مرحله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او نورو هغو کسانو ته پیلیږي چې د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې په لومړیو کرښو کې ولاړ دي. دا خبره د ملي امنیت شورا دفتر په خپله ټوټر پاڼه لیکلې ده. هند تازه 15 لک ډوز واکسین افغانستان ته مرسته کړې دي. د هرات والی سید عبدالوحید قتالی خبرداری ورکړی چې له هر هغه کس سره به قانوني چلند وشي چې په دغه ولایت کې د بډوډي یا ګردو د پیروپلور په اړه په ادعاو کې ښکیل وبلل شي. ښاغلي قتالی پرون د یو شمېر بېوزلو کډوالو کورنیو سره وکتل چې ادعا کېږي بېوزلۍ اړیستې په غیر قانوني ډول خپل بډوډي وپلوري. د هلمند چارواکي په دغه ولایت کې شاوخوا شپږ زره کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل وایي موسکو ته د تیرې اونۍ سفر کې وموندله چې روسیې د پخپل سری پر یو خطرناک لوري روانه ده. د چاپیریال ساتنې یوې ملاتړې ډلې ویلي د جرمني حکومت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته تر یو میلیارد ډالرو پورې د مالی ملاتړ وړاندیز کړی و څو د نورد ستریم دوه جنجالي نلیکې په وړاندې د واشنګټن د بندیزونو مخه ونیسي. د برما پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو چې د عمومي راغونډېدو ممنوعیت له پامه غورځولې و ډزې کړي او له اوبو شیندونکو ماشینونو یې کار اخیستی. په برما کې پوځي حکومت واکمن دی او منتخبه مشره آنګ سان سو چی بند اچولې ده او د بیټکوین بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده او د سې شنبې په ورځ 50,000 امریکایي ډالرو ته ورسېده. بیټکوین نامتمرکزه ډیجیټلي پیسه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولم. اوس هم یو نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ هغه پلاوی چې د کرونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره د چین ووهان ښار ته تللی و وایي داسې نه ښکاري چې کرونا وایرس د یو چینایي لابراتوار څخه راپورته شوی وي. دغه پلاوی په خپلو موندنو کې ویلي ډیر احتمال لري دا وایرس له یو حیوان ژوي څخه انسان ته انتقال شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان په مشرۍ د تللې روغتیا متخصصینو لومړنۍ موندنې ښیي چې کورونا وایرس د چین له لابراتوارونو نه دی راپورته شوی. دغه پلاوی په ووهان ښار کې تر تحقیقاتو وروسته پرون سه شنبه دا نتیجه اعلان کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO یو متخصص پیټر بن ایم بارک د فبروري پر 9 د چین په ووهان ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل د کورونا وایرس د سرچینې په اړه ټول احتمالونه وڅېړل خو داسې نه ښکاري چې وایرس د یوې لابراتواري پیش په نتیجه کې بهر راوتلی وي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره لا نورو ځانګړو او هدفمندو پلټنو ته اړتیا ده. د نړیوالو روغتیایي متخصصانو دغه پلاوی یوه میاشت پلټنې وکړې چې د کورونا وایرس څنګه او له څه شي سرچینه اخلي. د دې وایرس نښې د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د چین په یوه مرکزي ښار ووهان کې ولیدل شوې. دغه وایرس وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو چې تر اوسه څه باندې 2.3 میلیونه کسان ترې مړه شوي دي. په لومړي سر کې د دې وایرس سرچینه په ووهان ښار کې یو مارکیټ بلل شوی و چې وحشي ژوي پکې خرڅېدل، خو روغتیایي متخصصین اوس فکر کوي چې دا وایرس ښایي فقط په یاد مارکیټ کې پیاوړی شوی وي. امبارک دې ته هم اشاره کړې چې دغه وایرس شاید د چین له نورو ښارونو یا نورو هیوادونو څخه د مسافرینو او یا هم د یخیسوي حیواني محصولاتو سره ووهان ته رسیدلی وي. دوی وایي راتلونکي تحقیقات به یوازې پر چین نه بلکې په نورو آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو هم متمرکز وي. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین په دې تحقیقاتي سفر کې د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ ته ولاړل. د دې وبا د خورېدو په لومړي سر کې داسې ګڼل کېده چې دغه ناروغي په تصادفي ډول د همدې انسټیټیوټ له لابراتوارونو څخه ټولې نړۍ ته خپره شوه، خو د دې تیوري د ثابتولو لپاره اسناد نه دي وړاندې شوي. چین په وار وار دا ډول تورونه رد کړل.
اوس هم د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام واوري.
د ژوند رنگونه.
مریم ده باغ زنانه که دکان لرم.
پخوا په هوټل کې کوم نزاکتونه ډیر په نظر کې نیول کېدل چې هغه به ښه نزاکتونه و؟
ولا یو کارت به دی ولیکل، یو چوکره، یو دوستانو چې دوه نفره به دی خبر کړه. ما دوه نفره به راتله مشخصا به درته معلوم شي دغه دوه نفره دغه واده کې راغله. او اوس کې داسې یو وخت و چې یو نفر به دی خبر که بسته فامیل به راغله.
څومره بیا هغه چاته چې واده یې و دا ستونزمن
ډېر به ورته سخته. فرض مثال که 2 لک ای تاویل کړی، 1 لک باید د ضیافه میلمه له خاطره ای تاویله و. دغه لوی مشکلات و خدا از من خلک هیڅ نظر کې نه نیسین و ووي خدای دې انصاف ورک.
تاسو خپل چې واده ته ځئ چې هغه دی ودونو په تالار کې وی کومې خبرې په نظر کې نیسئ؟
اول دا چې اول کار ته ګوري چې یو نفر دو نفر خدای موږ یو نفر دو نفر مونږ غب کیزو دا خپل مشکلات ګوري ټول مشکلات مو نظر لاندې نه.
یو بل څه خلک شکایت کوي هغه په وټلونو کې دغه لوړ موزیک ده په دې اکل څوي
ډیر خلک په مشکلات اخته ای اما غښو خو چې موږ ته سیمه چې کورونه یا مریض لري او چې لري هغه ډیر په مشکلات اخته ای وای چې یعنی ودونه وشو دونه لک سره پارام لک سره پا اما مناسبه چای بانده دیر کده.
تاسو خپل چه پا هوتل که ناستی امال تا چه واده که موزیک دیر لوڑی چون رو بد در بانده لگی؟
دیر زیاد ام دا وستی دا هوتل بغل نتیلی لک سره چه ساز آواز دیری پا مونگو دیر بد لگی کاش که دار تیر که یا موتورون کنیو دقا بیلو بس یا دابل موتورون دیر جگی نیسی خو دیر پا خلگو بد لگی هر اقام مشکلات دا خلگو پا مغزو که وست دونه فکر کام چه پا خلگو باندی کنه لگی
دیر منه نخیر
دانه منه نخورجم.